د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو دا وخت په واشنگتن کې د مخستان اونې مې بجې دي چې په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي نن چهارشنبه ده د 2018 کال د نومبر د میاشتې 8 نیټه ده په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ په کابل کې د شمشاد په تلویزیون باندې د بریت په حقله رپورټ او د شمشاد د تلویزیون د رئیس فضل کریم فضل سره مرکه لرو خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد او د ایران یو لوړ رتبه مقام لوړ کړی ده چې د خپلو ملي ګټو نه به دفاع وکړي پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویلي هغه بالستیکي توغندې چې د یمن شیعه یاغیانو په سعودي عربستان ورکړې هغه په سعودي عربستان باندې د ایران سرګن نظامی یرغل ګڼل کېدی شي او پرون د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې ځنو خلکو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ په طرفداري او ځن نورو دغه په ضد مظاهره جوړی کړې وي او دا د درنوردونکو سپوره خبرونو ته وښی د سوریې دولتي خبري اجنس ویلي دی چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد او د ایران یو لوړ رتبه مقام دواړو په داسې وخت کې چې په سیمه ییز شخړې زیاتې شوې دي د دې لوړه کړې ده چې د خپلو ملي ګټو نه به دفاع وکړي پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د لوړ رتبه مشاور علي اکبر ولایتي او د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد دغه ملاقات په داسې وخت کې شوه چې سعودي عربستان او امریکا په ایران د دې الزام لګولې چې داسې ډلو ملاتړ کوي چې د ریاض او د واشنگتن سره خصومت لري دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږنه د نړۍ خبرونه اورئ پرون د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ویل چې د یمن نه هغه بالستیکي توغندې چې شیعه یاغیان ورکړی دی هغه په سعودي عربستان باندې د ایران مستقیم نظامی یرغل ګڼل کېدی شي د دغه پیښې نه وروسته سعودي عربستان یمن د ټولې بحري او زمینی لارې بندې کړي او همې د بشري مرستو د انتقال ټول پروازونه بند کړي دي دا غبندیزونو د یمن د خلکو چې هم دا وس د سخت خوراکي مواد د کمبود سره مخامخ دي مشکلات لا پسې زیات کړي دي د یمن په داخلي جنگ کې تر اوسه پورې د لسو زرو نه زیات ملکیان مړ شوي او 3 میلیونه نور خپل کورونه خوشي کړي دي پرون د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې ځنو خلکو په داسې وخت کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ضد مظاهره لاس پورې کړی و چې د هغه ملک رسمي مقاماتو د جمهور رئیس ټرمپ هرکلی کاوه دغه مظاهره چانو په دې اعتراض درلود چې جمهور رئیس ټرمپ د شمالي کوریا په ضد ډېرې سختې خبرې کوي مګر هلته ځینې خلک د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دغه دریځ ملاتړ په دې دلیل هم کوي چې شمالي کوریا د توغندیو او د اټومي وسلو د جوړولو نه منع کړي ځینې خلک په دې غرض د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هرکلی ته راوتلي وو چې وای جمهور رئیس ترامپ د جنوبی کوریا سره د خپل پیوستون د سرګندولو د پاره دلته راغلی دی د خلکو په یو شعار کې چې په انګریزي ژبه لیکل شوی وو دا جمله لیکل شوې وه چې شمالي کوریا بمباري کړی په بل شعار کې لیکل شوی وو چې شمالي کوریا جمهور رئیس کیم یونګ اون او د هغه بدماشه ډله بمباري کړی په بل شعار لیکل شوی وو چې د جنوبی کوریا نه د امریکایي عسکرو د وتلو فیصله م کوي او جنوبی کوریا ته ډیر خراب لای د امریکا په سنا کې د ټانکونو د بانکونو وبخې د امریکا په سنا کې د بانکونو د کورونو او د خاري چارو د کمیټې غړو په یو اتفاق یو قانوني لایحه تصویب کړې ده چې دا غي په اساس به په هغو چینایي او نورو مالی مؤسسو بندیزونه لګل شي کله معلومه شي چې دغه مالی مؤسسه د شمالي کوریا سره مرسته کوي د کمیټې په دغه قانوني لایحه د حق محصل اوتو وارم بیر نومي خې چې په شمالي کوریا کې د یو کال نه زیات وخت په زندان کې تیر کړی وو او کله چې امریکا ته د جون په میاشت کې راغی نو څو ورځې وروسته مړ شو د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی د خپل قدرت د زیاتولو لپاره د خپل ملک په اساسي قانون کې د تغییر سره علاقه نه لري، مګر دا ښکاري چې د دې امکانات شته دی چې هغه په دغه مقام کې څلور کاله نور هم پاتې شي. ښاغلی السیسی په 2016 کال کې وروسته له هغې چې د هغه وخت د مصر جمهور رئیس محمد مرسی په ضد کودتا وکړه د جمهور رئیس په توګه انتخاب شو. ټاکل شوی چې هغه به بل کال د جمهور ریاست مقام ته بیا ځان کاندید کړي، مګر ښاغلی السیسی تر اوسه پورې په دې باب رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لور او زوم چې په فساد تورن دي نن پرون د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د فساد ضد محکمې ته حاضر شوي وو. هغوی په دریو قضیو کې تورن شوي دي خو کوشش کوي چې ځانونه بې ګناه ثابت کاندي. نواز شریف سږ کال د جولای په میاشت کې د پاکستان سترې محکمې له وظیفې نه برطرفه کړی وو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. د داعش وسلوالی ډلې د شمشاد پر خصوصي تلویزیون د پرونی برد مسولیت منلی. په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او د تلویزیون یو شمیر کارکونکي ژوبل سوي دي. دا په تیرو اوولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په پلازمینه کابل کې پر یوه مهم نشراتي ارګان ډله ییز برید کیږي. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل څاروان له کابله رپورټ رالېږلی.
د شمشاد تلویزیون باندې دوه وسلوالو ترهګرو برید وکړ. د شمشاد تلویزیون د دغه دروازې نه دوه ترهګر راننوتل او په دغه ساحه کې د شمشاد تلویزیون یو دروازه ساتونکی یا ګارد چې ویني پرتی دی د دلته شهید کړ. یو ترهګر دلته د ګاردانو لخوا په همدې ځای کې وشتل کیږي. دوهم ګارد د دوهم ترهګر له دې ساحې نه ځي د شمشاد تلویزیون ته او په یودانۍ کې ځای نیسي او تر یوې نیمې بجې پورې د دریو ساعتو لپاره د وسلوالو افغان وسلوال پوځ سره په جګړه کې وځي او جګړه کوي. دغه دواړو ترهګرو د پولیسو جامې په تن کړې وې. دوی سره په دا ډول کلاشینکوفي ګرنیټ هم ورسره ول او په وسلو باندې سنبال ول. دوم ترهګر چې درې ساعت مقاومت کړی د شمشاد تلویزیون پر دغه ځای کې په دغه ودانۍ کې وو. تاسو اوس هم دلته د دغه ترهګر د بدن غړي ګوري چې د سر مغزي توی سوي دي او دلته د وسلوالو ځواکونو له لوري وژل سوی دی. دلته ځای نیولی وو. له هغه ځای نه پر دغه ترهګرو دغه ترهګر باندې برید کېده او ډزې کېدې او نه پرېښودل کېده چې شمشاد تلویزیون اصلي ودانۍ هغه ودانۍ ته ننوځي. څومره همکاران ستاسو په دې پیښه کې ټپیان سوي دي؟
د ټپیانو شمیر زیات دی، خو هغه کوم چې ژور ټپیان دي، کوم چې ژور ټپونه لري یا د دوی په مرمیو باندې لګېدلي، د هغې تعداد بیا کم دی. نور په شوشو باندې یا چې له دفتره د وتلو په وخت کې ټپیان شوي، له 15 شمیر زیات دی.
په شمشاد تلویزیون دغه برید په پراخه کچه باندې غندل شوی دی. د ولسمشر غنی دفتر دغه برید غندلی دی او دی د بیان په ازادۍ باندې برید ګڼلی دی.
پر رسنیو باندې د برید هدف دا دی چې ترورستان د افغانستان د خلکو غږ خاموش کړي. دا یو لوی جنایت دی.
د شمشاد تلویزیون د خبرونو مشر پښتون صاحب راسره دی. پښتون صاحب، دغه برید ولې شمشاد تلویزیون پرخه سوی دی؟
د هیواد دښمنان تل هڅه کوي چې د رسنیو ازادي او هغه حقایق چې رسنۍ خپل ولس ته خپل خلکو ته پرته له تبعیضي شکل وړاندې کوي د هغه مخه ډب کړي. په دې لارې غواړي چې هغه اهداف چې رسنۍ ټاکلې دي د هیواد د سمسورتیا او د خیرازۍ لپاره هغه اهداف تر سوري لاندې راولي.
د دغه برید مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه باندې اخیستی. طالبانو دغه برید نه دی منلی. دا لومړی وار دی چې په رسنیو باندې مخامخ برید کیږي. تر دې وړاندې د طلوع تلویزیون باندې هم د وسلوالو ترهګرو لخوا برید شوی وو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او بی طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
پرون په کابل کې د شمشاد په تلویزیون د برید څخه پاس د تلویزیون مؤسس او عمومي رئیس حاجی فضل کریم فضل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دوی د غبرید یوازې په شمشاد نه ګڼي، بلکې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ سوی برید بولي. د شغلی فضل کریم سره د آشنا تلویزیون مرکې ته ستاسو پام راګرځوو.
پروگرام سره وصل ده خغل فضل کریم فضل صاحب، سلام، زما سلامونه مو منی او هله د چروغ او جوړ اوسئ. د نننی بریت لامل په خپل تلویزیون ته څه زیان رسیدله او تاسو څومره همکارانو ته مرګجوب لا وخت ده؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه او تاسو لیدونکو ته.
وعلیکم السلام.
زه پیدا وایم چې تر اوسه ابتدایي معلومات دي، لکه څنګه چې موږ د برډکاسټنګ د برخې مسؤل تاسو سره ویلي او هغه هم دا تاسو سره شریک کړ. یو شهید لرو او تقریبا سرسری تر شلو پورې زخمیان لرو او یو دوه چې دی په دوی د ترهګرو په مرمۍ باندې لګېدلې دي چې هغوی په شفاخانه کې دي او باقی د خپل د وسایتو د دي دا منګل اترو سپورې د کما دقیقې سیر نن د کړی دا به ان شاء الله امید چې سبا ته یا بل سبا ته به درکو.
په دغه تصویرونو کې مونږ ولیدل چې د شمشاد د تلویزیون دغه د انګړ شاوخوا امنیتي برجونه شته، څنګه دا ترهګر وتوانېدل چې دننه راشي او ودانۍ ته ننوځي او هلته همکاران په نښه کړي؟
تاسو په دغه چې دښمنان مختلف لارې استعمالي او د هغه لارې خپل هدف ته ځان رسوي، دا دوی په دی پولیسو په جامه کې راننه وتل او تاسو په دغه چې منګه شجاع او دلیر باشامت ملي اردو همیشه قدر کیږي، همیشه هغه د یونیفارم د درشي قدر کیږي. نو شاید یو
فضل کریم صاحب اجازه راکړئ، داسې ښکاري چې الته دننه دروازې کې کله چې امنیتي ګاردان او پولیس دغه کسان د پولیسو په جامعه کې لیدلې دي ورته اجازه ورکړې ده، به د دینه چې نه پښتنه وکي که دوی په زور نه نوتی دي؟
نه، اجازه ورته نه ورکړي. دوی چې راغلي نو دوی سره ډېر زیات ګرنیډ یو هغه ګاډي ګیټ ګاډي عملته په اول ویشته او بیا یې ډېر زیات ګرنیډ داخل ته د دروازې لوی دروازې نه داخل ته ډېر زیات ګرنیډ اچولې دي. ګرنیډ په هغه وخت کې نو دوی خلک په دې خاطر چې د ګرنیډ هغه نه ځان بچ کړي یو خوا بلې خواته سوي دي او بیا وروسته دا خلک بس امنیتی کیمرا کې چې لیدلی چې ګوري دا پولیس دي، پولیس دي. نو دوی دا فکر کړی چې ترهګر نور دي او دا پولیس دي.
خاصه غلط فهمی پیدا شوه د زکه دغه د عملیات هم ډیر وخت نه لکه پیچلی شول. په هر صورت اوس پښتنه پیدا کیږي چې وسلوالو ولې شمشاد تلویزیون په نخه کړ، ستاسو په نظر د دې بریت لاملونه څه دي؟
ولې زه فکر کوم چې دا کم خاص هغه د شمشاد په مقابل کې نه و. زه د سیوان چې زه کاش کې زه دا فکر اته دا کم ماغه چې کم چې ترهګر یا دا راغلی و دلته لګېدلې و مړو د ده عکسونه ما ولیدل. یعنی ما افسوس وکړ چې داسې ځوانان د موږ د ملک بې هدفه وژل کېږي او له منځه ځي. نو زه دا وایم چې د شمشاد رسنۍ یو بې طرفه بې پرې او مدامي کوشش کړي چې ملي مسائل، ملي ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه، افغاني ارزښتونه همیشه په پام کې ونیسي او خپل رسالت ادا کړي.
ډېره زیاته
کله دسې موږ اواز د شمشاد اواز د ولس اواز دو موږ زه نه پوهېږم تلوم داسې ټارګېټ سوي. زه شاید نور رسنۍ په جلال آباد کې هم داسې ټارګېټ سوي دي خو زه هېڅ داسې کوم توجه نه لرم چې زه دا ووایم چې شمشاد ولې ټارګېټ سو. نو تاسو ته پته ده چې دښمنان د هر یو وسیلې نه کار اخلي تر څو داسې رسنۍ چې هغه په هیواد کې او په بهر کې یو هیوادوال ته یو څه روحیه ورکړي.
بالکل، تاسو دغه مسلې ته اشاره وکړه، اجازه راکړئ چې دغه بله پوښتنه مطرح کړم. تاسو د برید له ختمېدو سملاسي وروسته بیرته خپلې خپرونې پیل کړې، ډېرو کسانو د دې کار ستاینه وکړه. تاسو څنګه بیرته ډېر ژر خپل ځان راټول کړ او په عادي توګه مو پروګرامونه پیل شول؟
خبره دا ده چې موږ واقعي خبره چې موږ سره یو ملي روحیه ده، یو اسلامي روحیه ده، یو افغاني روحیه ده. وخت چې اته پاغه وخت کې هم ما دا کوشش کوم چې منګه نه نو ځخو د هغه دی وجنه چې دلته واقعي ملي اردو او ملي پولیس او مختلف ارګانونه نو هغه موږ خلکو ته اجازه نه ورکوله چې داخل دوی مسؤلیت په خاطر اجازه نه ورکوله چې داخل شي. کله موږ په هغه وخت کې چې دغه حالات روانو جنگ روانو مخته چې مونږه مستقیما دغه جنگ ورکو او خپل نشرات ژوندۍ وساتو چې د دیو رسنۍ په مقابل کې چې په بین المللي هغه کې رسنۍ او داسې نور معیارونه دي چې په هیڅ جنگي ډله د دوی سره کار نه لري. مگر متاسفانه چې په افغانستان کې دا معیارونه د پخو لاندې کېږي، شفاخانه، جومات، د مسجدونه، رسنۍ، دا ټولې په اصطلاح باندې هېڅ په دې معیار کې ختم نه راځي. نو معیار ختم ده، نو په دې خاطر باندې هر چا باندې هغه کېږي. نو موږ اوس وکړی چې زر تر زره تر څو چې موږ ته ملي پولیسو اجازه راکړه موږ خپل نشرات بېرته شروع.
بله، بخیر اوسه. دا ستاسو د کارکوونکو لپاره او همدارنګه د مطبوعاتو لپاره ډېر ښه خبر دی چې له برید سملاسي وروسته تاسو بېرته خپلې خپرونې پیل کړې. ستاسو د لا بریا او په هیله کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ موسسه په بلخ ولایت کې د ښوونځي د یو زده کوونکي د وژل کېدو په غبرګون وایي په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تاوتریخوالی زړه بوږنوونکی دی او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمینی عزی له کابله رپورټ رالېږلی.
په لرګي وهي، یا پښې ورته جګوي، په رسۍ وهي، یو لنګۍ دروي او همداسې نور کارونه پرې کوي چې درس نه وایي.
دا په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکي لیمه ده. لیمه وایي هغه ماشومان چې په صنف کې شوخي کوي، ډېرې خبرې کوي او درس نه وایي، استادان یې وهي او ټکوي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په صنف کې هغه زده کوونکي چې استادانې وهي ژاړي او له درس سره لیوالتیا نه لري.
چې درس نه وایي، خبرې کوي په درس کې، هغوی بیا وهي لکه په لخت وهي، په پای یو لنګۍ دری د سمنه باسي، ژاړي، بیا علاقه نه پیدا کېږي بیرته.
په همدې حال د ماشومانو د ملاتړ ادارې اسف د چلډرن له افغان حکومت څخه غوښتي چې په ښوونځیو کې له زده کوونکو سره تاوتریخوالی بند کړي. دغه ادارې د افغانستان په قوانینو کې د ښوونځیو له زده کوونکو سره د تاوتریخوالي مخنیوي ته په اشاره له افغان حکومت څخه په جدي ډول غوښتنه کړې چې دا موضوع په سمه توګه تطبیق کړي. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په مزار شریف ښار کې د احمد په نوم د باختر لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي مړی د ښوونځي په یو تشناب کې موندل شوی و. د احمد کورنۍ ادعا کړې چې د سپورت ښوونکي لومړی هغه ته شکنجه ورکړې او وروسته یې وژلی دی. د عدلي طب مسؤلینو هم د احمد پر سر او ستونه کې د شکنجې نښې تایید کړي دي. تورن شوی ښوونکی له پیښې وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي په دې تړاو امریکا غږ ته وویل دا وایي معرف وزارت باید هغه قوانین او مقررې پلي کړي چې له مخې یې له زده کوونکو سره پکې تاوتریخوالی منع شوی دی. ښوونځی باید داسې ځای وي چې زده کوونکي پکې ځان خوندي وګڼي. دا ډول تاوتریخوالی نه یوازې چې دوی ته فزیکي زیان رسوي، بلکې په راتلونکي کې کولای شي له دوی څخه ګواښونکي انسانان جوړ کړي. د پوهنې وزارت هم مني چې په ځینو مواردو کې ښوونکي له زده کوونکو سره تاوتریخوالی کوي، خو دغه وزارت ټینګار کوي چې د قانون له مخې هېڅ ښوونکی دا حق نه لري چې له زده کوونکو سره تاوتریخوالی وکړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل امریکا غږ ته وویل
د قانون نه هیڅ شم ماده په ډیر صراحت سره وایي چې چې دې د تعذیب او د تهذیب لپاره هم وي، هیڅ کوم ښوونکی د دې اجازه نه لري چې زده کوونکی وو هي یا وو دبغي، او هر ښوونکی چې دا کار کوي د هغوی پر وړاندې به قانوني اقدامات کیږي. په دې معنا چې عدلي او قضایي قانونو ته به معرفي کیږي. موږ د هر کال په جریان کې مختلفې متاسفانه داسې پیښې لرو، هغه پیښې چې موږ ته رارسیږي د هغو پر وړاندې اقدام کوو. زما داسې پیښې راپیادې چې ښوونکي مو منفه کړي دي، ښوونکي مو سرانوالۍ ته معرفي کړي.
له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره وایي په افغانستان کې له هر ولس زده کوونکو څخه له نهو تنو سره په یو ډول نه یو ډول تاوتریخوالی کیږي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د سې شنبه په ورځ جنوبي کوریا ته ورسېد او د ولسمشر مون سره یې تر اوږدو خبرو وروسته خبري کنفرانس هم درلود. جنوبی کوریا وایي سیول ته د ښاغلي ټرمپ سفر به د شمالي کوریا لپاره یو څرګند پیغام وي چې د خپل اټومي پروګرام د پراختیا او فعالیت لاس واخلي. د جمهور رئیس ټرمپ د سفر او څرګندونو په اړه پام وکړئ. د رپورټر چې سید سلیمان آشنا به تاسو ته وایي.
د جنوبی کوریا نه لیدنه د جمهور رئیسانو ترامپ او مون د پاره یو ښه فرصت او چې د شمالي کوریا د اتمی تهدید په مقابل کې خپل اتحاد او هغه مخالفت سرګن کی چې په څه ډول د شمالي کوریا د خطر جواب ورکړي. جمهور رئیس ترامپ په دې لیدنه کې د جنوبی او شمالي کوریا ترمنځ په ځنو تجارتي قراردادونو نیوکه هم وکړي، خو د جنوبی کوریا جمهور رئیس تر د نړیوال همکاري او اتحاد رامنځته کولو هیله وکړه.
زه د نړیوالو همکاریو او د شمالي کوریا د اټومي مسلې په برخه کې ستاسو د یووالي د هڅو ستاینه کوم. زه ډاډه یم چې تاسو دا موضوع په خپل امنیتي اجنډا کې لرئ.
او جمهور رئیس ترامپ په دې کوشش کې دی چې د شمالي کوریا د اتمی او بالستیک توغندیو د فعالیت پر ضد نړیوال فشار زیات کړي.
زه هیله من یم چې کوریا او آسیا پاسیفیک سیمې ته ستاسو راتګ دا فرصت برابر کړي چې د کوریا خلک د شمالي کوریا د بې باکه تحرکاتو له امله خپلې اندېښنې کمې کړي او د شمالي کوریا د اټومي مسلې د حل لپاره یو ښه پیل وي.
ښاغلي ترامپ ویل د شمالي کوریا په مقابل کې د پوځي اقدام په شمول هر ډول کړنلاره تیار ده، خو پر هغو هیوادونو یې هم انتقاد وکړو چې په شمالي کوریا کې د کیم جونګ اون د رژیم ملاتړ کوي.
It is unacceptable that nations would help to arm.
دا منلو نه ده چې ځینې هیوادونه یو خطرناک رژیم ته وسلې ورکړي او مالی کومک ورسره کوي. اوس چې موږ په ګډه د دې سونزې د حل لپاره کوښښ کوو، موږ د نظامی اقدام په ګډون ټول امکانات او اختیارات تیارو چې امریکا د خپل ځان او متحدینو دفاع وکړي او د اړتیا په وخت کې خپل بې مثاله نظامی قدرت هم وکاروي.
جمهور رئیس ترامپ د جنوبی کوریا وروسته چین ته ځي. چین په دې هیله ده چې سیمې ته د جمهور رئیس ترامپ سفر به د سولې، امن او ثبات سبب شي.
د چین او امریکا مشران به په بیجنګ کې لیدنه وکړي او په روانو نړیوالو مسلو به چې ورځ تر بلې پیچلې کېږي خبرې وکړي. دوی به په هغو ستراتیژیکو مسایلو بحث وکړي چې دواړو اړخونو ته د اندېښنې وړ دي.
جمهور رئیس ترامپ سیمې ته په 12 ورځني سفر ورغلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
پس لدی چې د یمن حوثی یاغیانو د ریاض په ښار توغندۍ وتوغول، سعودي عربستان ویلي چې سیال ایران ممکن یو جنګي عمل ترسره کړی وي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې دوی د دغه توغندیو برید په بدل کې له یمن سره هر ډول انتقالاتي لارې په موقته توګه بندوي. نور جزئیات په رپورټ کې واوري.
ایران له دې انکار کوي چې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یمن کې د وژنو او ورانیو د رامنځته کولو لپاره پر سعودي عربستان سختې نیوکې وکړې. هغه په یو ټویټ کې وویل چې سعودي عربستان یمن په بمونو ټوټه ټوټه کړی، زرګونه بېګناه کسان وژني، کولرا او لوږه خپروي، خوپړه په ایران اچوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل چې د هغه توغندي په ځواب کې د یمن هر ډول ځکني، سمندري او هوایي انتقالاتي لارې بندوي چې د ایران له ملاتړ نه برخمن حوثي یاغیانو د شنبې په ورځ په ریاض کې د پاچا خالد پر نړیوال ډګر وویشت.
اعلان الذي اتخذ من قبل تحالف العدو
د ائتلاف د تیری کوونکو له خوانه دغه اعلان به د یمن پر بې وزلو او وګو خلکو ناوړه اغیزه وکړي او بشري وضعیت به لا خراب کړي. غیر حکومتي سازمانونه به وروسته له دې ونه شي کولای چې هغوی ته مرستې ورسوي.
ملګري ملتونه وایي اندېښنه لري چې د دغه بندیز له امله د یمن کړیدلو خلکو ته د خوړو او درملو مرستې څرنګه ورسوي.
We would like also to express concern about the
announcement. دا بندیز کولای شي د دې هیواد خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې خند رامنځته کړي. موږ له ټول خواو نه غواړو چې نړیوالو بشری قوانینو ته درناوی وکړي او پر ملکی کسانو حمله ونه کړي.
د حسینو قوزی بیان د ګروال عزیز راشد په دغه شنبه په سنا کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د بورکان 2H په نامه د یو د وطن توغندی په واسطه د پاچا خالد نړیوال هوایي ډګر په نه کړی دی.
اطلقت القوه الصاروخيه
موږ د هوایي شرکتونو او مسافرینو څخه غواړو چې د سعودي عربستان او متحده اماراتو په هوایي ډګرونو کې له سفر نه ډډه وکړي، ځکه چې موږ دا د خپل بالستیکي توغندیو مشروع اهداف بولو.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په یمن کې یو نیابتي جګړه روانه ده. هلته حوثیان د ایران له ملاتړ نه برخمن دي او سعودي عربستان د یمن په خواته ورس مشر عبدالرب منصور هادي ملاتړ کوي. حوثي یاغیانو په 2014 کې د یمن مرکز سنا تر خپل کنټرول لاندې راوست او ولسمشر عبدالرب منصور هادی ریاض ته وتښتید. ښاغلي هادی له عربستان څخه بیرته سون شوی او د یمن په جنوب کې بیل حکومت جوړ کړی دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
ماشومان ولې معیوبه پیدا کیږي؟ په دې هکله موږ ته د ملالۍ روغتون سرطبیبې رنځوریار حافظې عمرخیل د یوې مرکې په ترڅ کې وویل چې د زیږېدو په وخت کې ځینې داسې واقعات پیښ سوي چې د ماشومانو په وجود کې نیمګړتیاوې موجودې وي، لکه د سر غټوالی، د ستوني فقرات راوتل، د ستوني مشکلات درلودل او داسې نور. د دې علت اکثره په خپلو کې واده کول دي. دا وایي
څنګه چې بعضن اکثرا داسې تصادف شوي دي چې بعضې نږدې اقارب خپلو نږدې اقاربو سره بعضې کسان واده کول دي، چې دا هم څنګه چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپل حدیث کې ویلي دي چې تر څو کولی شئ له پردیو خلکو سره باید واده وکړي. د دې خاطر هدف همدغه ده، هدف همدغه ده چې یو خو د نګاه د اسلام مسلمانۍ له لحاظ وایي چې له پردي شی دي چې خپلو ته رانږدې شي، ارتباطات او دوستی او محبت رانږدې شي. او دویمه خبره هدف همدغه ده چې دغه معیوبیتونه هم په دې قسمت کې کم شي. البته له دریو نه تر پنځو فیصده په نږدې کسانو کې چې خپلو اقاربو ودونه کوي دا فیصدي ده، منتها بیا په دې کې دا هم نه شو ردولی چې لرې اقاربو سره هم چې بعضې کسان ودونه کاندي هغو کې هم دغه آفات لیدل کېږي، یعنې دا مالفارمیشنونه یا معیوبیتونه لیدل کېږي.
ډاکټر حفیظه عمرخیل وایي چې د حمل په وخت کې که امیدوارې ښځې ته ښه غذا ونه رسېږي، د میړه او ښځې یو ډول د وینې ګروپ وي، مور د مخدره موادو په استعمال اخته وي، د مور په وینه کې میکروب پیدا سوی وي، مور په خپل سر دواوې استعمال کړي او په مور باندې روحي فشار وي، دا مستقیماً د حمل په وخت کې په ماشوم تاثیر کوي او ماشوم معیوبه دنیا ته راځي. ډاکټره حفیظه وایي که چیرې موږ د مور په نس کې په دې پوه سو چې ماشوم معیوبه دی، نو موږ د دې لارې څخه کار اخلو.
معیوب اطفال وقتی تشخیصیږي په واسطه د معاینه د تلویزیوني باندې، باز له دې نه چې معاینې تلویزیوني موږ وکولی چې دا ماشوم معیوب ده، موږ بیا کولی شو ماشوم ته مریض ته تصمیم ونیسو چې مریض ته د لمنې له لارې نه منظات معبلي ورته وایي چې هغه ورته وکوو تصمیم ونیسو، او که دا د عملیات سیزریان په واسطه بل سیزریان وایي تصمیم ونیسو. په هر حالت باندې موږ ډېر کوشش کوو چې مریض آسیب‌پذیر نه شي، په دې کې ماشوم معیوبه ده. خپله وخت صبر کوو چې خپله دردونه د مریض شروع شي، او مریض ولاده نارمل دلیوري ولاده وکړي. د دې خاطر چې د نگاه د اسلامیت نه هم موږ حق نه لرو چې یو انسان یا یو ماشوم چې قلب ولري هغه خاتمه ورکړو، دغه عمل ته ورته کوشش زیات کوو چې خپله ولاده د لمنې له لارې نه وکړي. او دې سره بیا بېرته موږ کومک کوو داسې مریض توصیه کوو به ارتباط فولیکاسید د درې میاشتو له خاطره چې هغه اقل باید له پنځو میلی ګرامونه یا څلور میلی ګرامونه باید کمتر نه وي. فولیکاسید باید ښې تر درې میاشتو بوري، او بل منځته نور معایناتونه چې تارچ پروفایل ورته وایي د باز میکروبونه دي چې باعث دي چې اشکال زیادي کوي، هغه هم ورته ورکوو چې د دې خاطره بعضې مریضان دي، بعضې ماشومان باعث دي اندخپله میکروبونه چې داخل د رحمي ته مداخله کوي دا معیوبه کینی معیوبه کیوی دی. به خاطر تداوی که پس از این اتدار تداوی سی حقا حد اقل باید شپگ نیسته و روست مریض به تداوی لاندینی که باید حمل واخی.
دا امریکا غگ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون ار وقت ستاسو دا پارا پزر پوری جامع او به طرف پروگرامون اخبروی آشنا تلویزیون رو گوری.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.